ورکړ سي. روسیه وړاندیز کړی چې د سیمه ایز امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه چې تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او په خپل روسیه دي په ګډه د دې خطر په وړاندې ودرېږي. د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورټ زیاتوي چې داعش د منځنۍ اسیا په هیوادو کې چندان علاقمندي نه لري. رپورټ وایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د منځنۍ اسیا په پرتله د یو شمېر اروپایي هیوادو لکه د فرانسې او بلجیم ډېر وګړي ورغلي دي. دا رپورټ وایي له منځنۍ اسیا څخه ډېر محدود کسان شای عراق او سوریه ته تللي وي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې سره یو ځای شي، خو د فرانسې او بلجیم په څیر د سترو اروپایي هیوادو زیات وګړي هلته لیدل کیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
سلامونه او درناوی ومانیم د ونی فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپل نوی چاپ شوی کتاب جب ساتنی په اړه کې خبرې کوي.
دا چې څورلسم ته ورسیږي سپوږمۍ ځنې جوړه سپینه وګمۍ دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع وګمۍ، او دا چې بیا ختمیږي تروغمۍ کې.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری راته وایي چې د ډاکټر اخستلو لپاره کوم اسناد لازمی دي.
په کابل کې چې د افغانستان په ساته فکر کم د ګوتې په شمار به څو کسان مېرمنې ډاکټرانو به وی چې پښتو څنګه کې خو یو استاد ډاکټر سبزرونه زیوار ده او په فرانسوي څنګه کې هم یو ډاکټر اشته.
لاندې کایا ته نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان د ونې فرنګي خبرونه راوړي.
کل سوي چې پنځ ډیر اتلونکو کې د افغانستان د باختر خزانه تاریخي اثر په جاپان کې نندارې ته کې شوډل سي. د چنګاش په لومړی نیټه د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په کابل کې د جاپان له سفیر سره په کتنه کې د نندارتون د جوړولو په خاطر د خپل هیواد لیوالتیا څرګنده کړه. د باختر اجانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د جاپان سفیر غوښتنه وکړه چې دغه هیواد علاقمند دی چې د باختر د خزانې آثار په جاپان کې نندارې ته کښیږدي، چې د دې نندارتون له جوړېدو سره سم به په همدې مناسبت د یونسکو کنفرانس هم جوړ سي. دغه راز د جاپان سفیر افغانستان د بیلابیلو تمدنونو ټاټوبۍ وباله او د نارنجو د غونډې د تاریخي آثارو په ساتنه کې د خپل هیواد همکاري څرګنده کړه. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د جاپان د همکارۍ قدردانی وکړه. د احمد شاهی اثر نومیالی د ارواشاد علامه رشاد تازه چاپ شوی اثر دی چې د احمد شاه بابا د اثر 1540 نومیالی پکې معرفي شوی دی. دا کتاب په 1940 دیش مخونو کې په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی او د معاصر افغانستان د تاریخ د تیړونکو او مورخینو لپاره یو مستند او معتبر ماخذ ګڼل کیږي چې رنگ عکسونه، نقشې او شجرې هم پکې راغلي دي. ترکی کارگردان او فلم جوړون کی تولیگا چویکانات ویلی دی چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوندانه په باره کې د فلم جوړولو طرحه د چمتو کېدو په حال کې ده. د باختر اجانس د خبر لمخې دغه فلم د ترکیه او ایران لخوا په ګډه جوړیږي. دغه فلم جوړون کی د مولانا د فلم جوړولو د طرحې په برخه کې ویلی چې د فلم سناریو ترکیه او ایرانی لیکوالو په ګډه لیکل ده او په راتلونکو اونۍ کې به په تهران کې د فارابی له سینمای بنسټ سره نوري خبري هم وکړي. د چویکانات په وینا په پام کې د چي د دې فلم لومړی رول د هالیوود د سینما مشهور هنرمند جورج کلینی ته ورکړل سي.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل د یو ژوبن ودانۍ او دیوالونه په مخه واخیستل، ژوي لارو کوڅو ته ووتل او د پیښې خواشینونکې پایلې درلودې. نو لستنه ایله عمله مړه شول چې په هغو کې د تبلیسی د ژوبڼ پالون کې ګولی کوچته هم شامل وه. زموږ همکاره فرشته جلالزی د ژویو د دې پالون کې ژوند او د دې پیښې په باره کې رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ګولی کوچته شیخ خپل ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و او بالاخره د څارو د پالنې لپاره په خدمت کې خپل ژوند بایلوت.
دا د می په میاشت کې په ژوند کې د کار پر مهال پرانګانو وداړله او د ژورو ټپونو لامل یې ډاکټرانو یو لاس ور پرې کړ. ګولیکو سره لدی چې لاس یې قطه سوی وو، خو همکاران وایي چې په روختون کې ټینګار درلود چې ژر خارج شي او برته خپل کار ته ستنه شي. دا روختونه تر خارجې دوه یوازې دوه ورځې وروسته برته د تبلیسی په ژوند کې خپل کار ته ستنه شوی وو، او د جون په 14مه چې پر ژوند سیل راغی پاسیل کې ملسوه. د تبلیسی ژوند کې ګولی کوچتات جه همکارانو زه هغه د خدمت تستاینې او قدردانې لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړی وو.
زاکت خوروب دا شیدبا ایتکاس رو زوبار کې میسي
د تبلیسی ژوند مشر زوراب ګورلجه ازادي رادیو ته د ګولی کوچتات جه په اړه وایي.
تا ცხოველების მიერ განსაკუთრებული დამოკიდებულება ქონდა.
და ჟობენ და ჰერი კურუ და ჟობენ და ჰერი ლაპარა იუანრიუა და ზაი და ჰერი ლაპარა ჰარშეიუ დე ლაცარუო სრაი ვა ხას რაბიტა დრლოდა ვ დირ სარვი პხფლა პალელი ავსტრკრიუ და დე მარგზ მოშ ლაპარა ვა ღატა გამიზადა და ბადა ქსმათ პრეკრავი ჩი ჰერი ნრუხტუნა პროვატოლო ტინგარ კავა აუტერ ხარიჯე დო ევაზი დვე ვრაზი ვრუსტა სელ რაღა ო პასელ კი მლაშვა
პარკიდან და თავდება და ზოპარკიდან და ცხოველების მიერ განსაკუთრებული დამოკიდებულება ქონდა.
د دې په مننه د تبلیسی شهر زیات اوسیدونکو خپه دي، ځکه ډیر کسان د هغه د ژوند په کیسه خبر دي او په هیجه چې ګولی کوچتات جیل څارویو سره ډیره مینه درلوده او تر شل کال زیات وخت د تبلیسی د ژوند د څارویو خدمت ته تیر کړی وو. د دې پښې یو بل خوښنونکي اړخ چې د تبلیسی اوسیدونکو قرباني خپه دي دا د چې د سیل عمل د ګولی کوچتات جی خاوند ملخات چتات جی هم مړ شو. دوی دواړو څه باندې شپږشت کاله د تبلیسی په ژوند کې کار کړی وو. د ازادي رادیو د ګرجستان خبري اعلانو څه مود مخ کې د تبلیسی په ژوند کې د شومبا پونم د یو سپین پلانګ د ژوند په اړه یو ویډیو جوړه کړې و. د سپین پلانګ ګولی کو چتات جیل ماشوم توبه ل خپل کورنۍ سپی کراکولا سره ساتلی او پاللی وو. د جون په 14مه د تبلیسی پر ژوند پر اغلی سیل کې سومبا هم مړ شو.
جب ساتنه د سر محقق استاد حبیب الله رفی نوې اثر د چپه 244 مخونو کې د مومن خبرندوی ټولنی لخوا چاپ شوې ده. په دې کتاب کې د جبی اړوند د استاد شل مقاله چاپ شوې دي. د هم دې کتاب په اړه کې مله استاد سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بل نه در کوم
استاد مخک تر دې چې د کتاب په اساس خبرې راته وکړي درته وایسته چې په مجموع کې هم تر اوسه څومره کتابونه چاپ شوی؟
زما تقریبا د یو سلس شاوخه کتابونه زما په دې 50 کلونو کې چاپ شوی.
څومره بنا چاپي؟
نا چاپ خو ګډوډ دی، هغه هم یو شلدیش کتاب دی چې ما کار پکړې دی، ځینې پاتې دی ځینې هغه دی. اوس په دې وختو کې مې ملا تړلې ده، خدای توفیق راکړه چې لرم سره تنظیموم.
مهرباني استاد، د همدې کتاب په اساس کې راته وایسته چې دا کتاب کله چاپ شوی ده او اصلي موضوع خو جب ساتنه ده. زرغونه او زرغون څوک دی پکې؟
دا کتاب اصلا شل مقالی لري. موضوع زب ساتنه په دې اساس ما نور ته کې چې د ژبې د ساتلو لارې، مثلا پاستورو کې هم ژبه راځي، په سرودونو کې زموږ لغتونه راغلي دي پښتو ژبې، په ډبر لیکونو کې راغلي ده، ورسته له هغې په خطي نسخو کې ځای شوي، ورسته له هغې په چاپي آثارو کې راغلي، ورسته له هغې قاموسونه د ژبې د ساتنې مراجع دي. او شل مقالې د پاره یوه کې بېلې بېلې موضوعات څېړل شوي. مثلا په لومړۍ مقاله کې یوه پښتو یو پښتو، ما لیکلي دي چې پښتو، پښتون، پښتونولي او پښتونخوا څلور سره تړلي کلمې دي. پښتو د ژبې نوم دی، پښتون ویونکی دی، پښتونولي د دوی قانون دی او پښتونخوا د دوی مینه ده. نو په دغې چې څوک اوسیږي د دې ټولو یوه ژبه ده. دغه یوه ژبه به موږ لیکو، لهجې به ساتو، لیکن لهجې به په ژبه نه ګډوو. یوه پښتو، یو پښتون، دا دی زموږ قانون. دا یې وروستۍ نتیجه ده. بله مقاله د دې ژبنۍ پانګه او ادبي پانګه، دغه موضوع هم یوه ګډوډي پکې پیښه شوې. خلک ځینې کسان دي چې هرې لیکنې ته ادبیات وایي، لیکن دا سمه نه ده. حتی د خوشحال بابا هم په هغه وخت کې دا تقسیم کړی و، هغو ویلي وو چې ما شاعري م کړي، هنري شعر مې ویلی، او کله چې ما کله مطالب غوښتي لکه فضلنامه چې د دینی مسایل ښودي، هلته ویلي چې ما ساده ژبه استعمال کړي د دې لپاره چې هم یې هغه څوک چې علاقه لري یاد یې که هم یې حافظه کې پاتې شي. نو په دې اساس دغه ویش ډېر مهم دی چې باید ژبه ټوله سره بېله کړو او ټوله ادبي او عادي ژبه سره بېله وڅېلو. دا یوه بله درېیمه مقاله پښتو ژبه پیدایښت او د ودې بهیر او پړاوونه. په دې کې شروع دا ده چې پښتو چیرې پیدا شوه، څه وخت پیدا شوه، څنګه پیدا شوه. دا ډېر درانه سوالونه دي، ځواب نه لري، لیکن کوم څه چې ما پیدا کړي دي په غوږ کې دلی. مثلا لومړی په دې کې ما هغه د ژرګون او زرغون مسله ده.
نو دا مسله استاد جالبه ده. دغه
دا داسې ده چې زه په یو شپږو اوو کاله مخکې امریکې ته تللی وم. هلته زما یو دوست و، میراج الدین پټان، خدای دې وبخښي، دلته بیا راغلی و، د خوست والي و، د غزني والي و. نو هغه راته وویل چې راځه، دلته د ایرانیانو یو کتابتون دی، ډېر ښه کتابونه پکې دي، چې ورشو. نو ویرجینیا ته ولاړو، هلته د ایرانیانو کتابتون و. ما کتابونه کتل، په یوه کتاب مې سترګې ولګېدلې، په لیکلي و ژرګون. دې ژرګون کلمې داسې زه ور جذب کړم، پښتو راته ښکاره شوه، لس ور کش یې کړم چې وامېړه وه. دا د یوه خدای ګوټ کیسه وه چې زرګونه کاله مخکې، تاسو پوهیږئ چې د خدای ګوټو دوره د انسانانو په عرف کې دا ده چې دوی د انسانانو نه مخکې په دنیا پاچاهي کړې ده، او خدای ګوټو دوره وه. نو دا د خدای ګوټو د دورې یو کتاب و، د ژرګون په نامه یو څوک دی چې نه زره کاله مخکې یو خدای ګوټی دی، نه زره کاله مخکې ژوند کړی. چې پاڼه مې واړوله، په بله پاڼه کې لیکلي وو چې د ده شاګرد زرغون نومېده. دغه کلمې زه ور جذب کړم، او بیا مې چې نوره کتاب پسې ولوست، نور نومونه هم پکې پښتو ښکارېدل. مثلا د ژرګون او زرغون په وخت کې لومړني انسانان پیدا کېږي، د خوږه او خوږه په نامه، لکه آدم او هوا غوندې. بیا مثلا یو ځنګل دی، هغلته دي ژرجن ځنګل، یعنی زیر ځنګل. نو دغه نومونه ټول پښتو. ما دې ته پښتني استوره نوم ورکړ، او دغه مې دلته یاده کړې ده.
دا کتاب په دری لیکل شوی که دری ته ژباړل شوی؟
دا دې سړي دری ته ژباړلی، لیکن منبع یې نه ده ښودلی. یعنې د دې یو زړې استورې نه دا رااخیستی دی، دا یې رااخیستی دی، او په فارسي لیکلی دی. او دا سړی ایرانی دی، په آلمان کې اوسي، په آلمان کې چاپ کړی. او دې ټیکې ته چې مثلا دا چې دا نومونه پښتو دي، په دې شیانو دی نه دی خبر. د مغه استوره چې د هر منبع نه یې اخیستي، هغه یې هوبهو کټمټ او بې تصرفه رااخیستي. نو ځکه په دې اساس په دې کې د هغه ځای نشته دی، د تقلب ځای. نومونه دي، ما قاموسونه پسې وکتل، د نورو ژبو په قاموسونو کې دا کلمې نشته،
یعنی ژرګون او زرغون.
او حتی جالبه دا ده چې د زرغون ترجمه د ژرګون له خولې شوې ده. ژرګون وایي چې زرغون د رڼا په لور په بیړه تلونکي ته وایي. موږ و تاسې مه غوښي ته چې د مځکې نه راوځي، زرغونېږي او د رڼا په لور، د لمر په لور روان وي، هغو ته زرغون وایي. نو په دې ترتیب دغه جالبه و، دا مې پکې یاده کړي. د هغو نه وروسته بیا ویدي سرودونو ته راغلی یم. په ویدي سرودونو کې د پښتنو نومونه راغلي درې نیم څلور زره کاله مخکې. مثلا د پښت نوم په اوستایي سرودونو کې دی، د بړیسا نوم چې اوس بړیس ورته وایو، دا په ویدي سرودونو کې دی. اپاریتي د اپریدي نوم، اسپازی د یوسفزی نوم، وردیکا د وردګ نوم، او علاوه د دې نه د سیندونو نومونه، هیتامینتو د هلمند سیند، کرومو د کرمې سیند. دا د پښتنو د پښتني سیمو نومونه چې په سرودونو کې راغلي، دا راغلي. د هغو نه وروسته بیا په ډبرلیکونو کې دا مسایل راغلي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې دوه نیم زره کاله مخکې په میخي خط پښتو راغلي. وروسته له هغې د سره کوتل په کتیبه کې پښتو کلمې راغلي، د رباتک په کتیبه کې راغلي. وروسته له هغې د روزګان په کتیبه کې یو ډېر مهم ټکی راغلی، شازوی. شازوی دا د یونانی ځای دی، دې ته درې ټکي ورکړي، لکه موږ چې هې ته درې ټکي په سر ورکوو او څې ځینې جوړوو. او د شازوی کلمه ده، او د شازوی کلمه ډېره زړه ده. موږ اوس نه وایو، موږ اوس شاهزاده وایو، فارسي هم شاهزاده وایي. په فارسي کې دا کلمه شاپور وه پخوا، په پښتو کې شازوی وه. شاپور هم د پښتو فارسي شریک دی، ځکه موږ ماغه بور لرو په پښتو کې، تربور، بوره. نو په دې اساس په دې راغېدلې یم. بیا وروسته نور څه انکشافات چې شوي په پښتو کې اکاډمۍ ورته جوړې شوې، هوتکیانو روزلي، امان الله خان روزلي، دغه سلسله مې را تعقیب کړي. هغه درې پوښتنې چې پښتو له کومه شوه چیرې وه، هغو ته مې غوښتي دي چې یو اندازه ځواب وویل شي.